السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ایران وای په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو سره لس کسان وژل شوی دي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې لس تنه وژل شوی چې ټول د پټکو بهرني اتباع دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. خو ایراني چارواکو دانه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نخښه کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازولۍ له مرستيال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د افغان جنو پر مخ د خوانځیو او پهنتونونو دروازې خلاصې کړي. خاغلی کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر لیکلی په دیلی دنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینیرلی اوغلو ته دند سپارل شوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا په نومبر کې امنیت شورا ته وړاندې شو. خاغلی کرزی په دې اړه چې دالی د کاته کله شوی څه نه وایي، خو په خوانی ولسمشر تفاهم او ملي خبرې اترې په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره ضروری بللې دي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړي. د اسرائیل پاوز وايي په غزه کې نږدې شپږ فلسطینی وسلوال وژل دي. د اسرائیل پاوز نن دا خبره د 13-24 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. روټرز خبري اجانس د اسرائیل د پاوز اعلامیه په حواله ویلي چې 40 وسلوال د غزه په جنوبي ښار خان یونس او 100 تنه نور د غزه په شمال کې په هغه ځای کې وژل شوی چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې پورې اړه لري. روټرز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په درې هیوادونو کې د ایران روسي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگټن کې وویل چې موږ ولیدل چې ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری کړی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثی اغیانو له ملاتړه لاس واخلي. حوثی اغیان پرون د امریکا لخوا یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ډله کې شامل شول. او د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځم می پورس په یو خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دند له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوال سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مکډرمټ د ظرفیت وړونې په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکي روزونکي دی چې له دې وړاندې د بنګلاده، سریلانکا او استرالیا کرکټ لوبډلو سره په بیلابیلو روزنیزو ډګرونو کې پاتې شوی دی. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ایران او پاکستان د ناندریو په دوام پر بلوچستان د ایراني ځواکونو له بریده وروسته پاکستانی پاوس هم د ایران دننه بریدونه کړي. د دغه غچ اخیستونکو بریدونو د دوام امکانات څومره دي؟
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوش کړل. فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حمله کوي، خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ته په یو منسوب پیغام کې دعا شوی چې د ښځو حقونه تضمین کړي، خو د ښځو فعالان ورسره همغږي نه دي.
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځو حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پریږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي؟
په افغانستان کې د طالبانو له ډاټ سره سره ملګری ملتونه وایي 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکونکي نیول شوي. نور راپورونه هم شته. په اورزګان کې خلک د سیم کارت اخیستو ته ورځي ورځي انتظار باسي.
سیم کارت لپاره راغلي دوی بچانو سره معلومات کوم درې مدد غلم ورځ غلم وروره وطن مو خوښ کړی دی ولسوالي مشوره ده. دا غزمو مشکل به سره حل کړو. راځم موږ ګناه چی شته نو
که تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه وره.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی 9:15 دی راځو د پروګرام د سر موضوع ته. ایرانی چارواکي وایي چې په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لږ تر لږه 10 وژل شوي چې 4 ماشومان هم پکې دي. پر ایران د پاکستان لخوا برید نن سهار وختي وروسته تر دې وشو چې د سه شنبه په ورځ ایرانی ځواکونو د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ. دا چې دغه بریدونو او په تړاوي د خبرګونونو وروستي جزئیات څه دي فريده سیال موضوع تعقیب کړي د محل را سره استډیو کې د فريده جان مهرباني کا اوریدونکو ته د دغه موضوع یا ناندريو تازه جزئیات ورکړي.
مننه کورودان لودین صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ایران وايي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایي گزارونو کې لس کسان وژل شوي دي. تازه د رادیو فردا څنګه لیکلي چې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستيال علي رضا نن سهار ویل دي چې په بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي چې ټول پاکستانیان دي. د مرحمتي په خبره په وژل شو کې څلور ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړې په دې اړه څېړنې کې وی چې د پاکستانیان څنګه دغه سیمه ته ورغلي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دې بریدونو د تایید سربیره ویلي د ایران په خوره کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. په اعلامیې کې وړاندې راغلي پاکستان د ایران ځمکني بشپړتیا ته پوره درناوی لري خو د خپلو ملي ګټو لپاره یې دا بریدونه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې د چې ایران د سه شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل وسلوالو پر دوو مرکزونو راکټي او د بیپیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلی وو او دا واقعو خبرداري ورکړې وو. د ازادي رادیو فردا څنګه د ایران په دغه سرحدي سیمه کې د پاکستان بریدونه ته چې د ایراني چارواکو په خبره پاکستانیان پکې وژل شوي په ټولنیزو شبکو کې د یو شمیر ایرانیانو خبرګونه راخستي چې وای وژل شوي کسان ظاهرا ایرانیان ښکاری. دا نو نسواتاتیوم کال راوسته چې د ایران او عراق ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. دا نومړی بریدونه دي چې د پاکستان له خوا د ایران په خوره کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ناصر کنعانی پر خپل ټلګرام په یوه اعلامیه کې دا بریدونه غندلې دي او ویلي دي چې د پاکستان شارج دفیری د وزارت ته احضار کړی دی. بل پلو د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د خبره د وزارت وایي عبدالقهار بلخینن پر خپل شبکې په خاني ټوئیټر کړی دی ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې پکینګ د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار ده. د دې وزارت وایاند ویلي دي چې چین له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. د دې سره هممهاله روسیې، اروپایي ټولنې، ترکیه او یو شمېر هیوادونو هم له پاکستان او ایران د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده او په سیمه کې د تاوتریخوالي په ډېریدو یې اندېښنه ښودلې ده. له دغې تاوتریخوالو او ناندریو په ډېریدو سره الودین صاحب پاکستاني چارواکو لوړپور چارواکو البته خپل سفرونه چې له هیواده بهر وغځنډولې دي او بیرته پاکستان ته ستنه شوي دي. ول چې ودی چې د پاکستان نومړی وزیر یا صدر اعظم چې د سویډلند په داوس کې اقتصادي ناسته کې ګډون درلود هغه بیرته پاکستان ته ستون شوی او د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر لیوګاندا بیرته پاکستان ته ورغلی دی. له دې سره مهال د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر یا د مغی ولایت ایالت نومړی وزیر ویلی دی چې په خپل ټوئیټر نن لیکلی دی چې دوی د بلوچستان د خلکو ساتنه کوي او دوی به څه وکړي چې دغه پسیمه کې رامسته شوی وضعیت یو څه کنټرول کړي. له دې سره هم مهاله د سیستان بلوچستان یالاته د دولتي ټلویزیون یو خبريال لیکلی دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ د میرجوا سرحدي لار خلاصه ده او دغه پټکو باندې د دې لارې خلاصون د دې په معنا دی چې دغه بریدونه شو دواړو خواو ته شوې دي. د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز نه ده کړی.
ډیره مننه زما همکاره فریدا سیال و چې تاسو ته د پاکستان او ایران د ورستیو ناندریو د تازه حال په اړه معلومات درکول. پاکستان البته ایران د سیشن به پوراس پر پاکستان بریدونه وکړل او پاکستان په غچ کې نن سهار وختي د ایران سیمه بمبار کړی چې د راپورونو لمخې لک تر لګ لاس کسان پکې وژل شوی چې خزی او ماشومان هم پکې دي. د تهران او اسلام آباد دغه کرکچنی اړیکې لاپس کړي چې نه دلای شي دغه ډول غلچکی بریدونه یا غچ خسون کې بریدونه نور هم زیاتې دلای شي. په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک پوښتلی دی.
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشي کړل، مشکونه ورخوشي کړل، مګر فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي. خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه، سفیران یې بېرته وغوښته یو بل نه او یو بل خلاف تبلیغات باندې پیل وکړو. نو ایران داسې ښکاري چې عمومي یعنی اتم مسؤلیت ښکار شوی دی، په دې معنی چې شرقی بیان نه کې د جنگ لګیا دی پراخیږي. خو د حوتیانو حمله چې دی، حوتیان خو د ایران متحدین دي، بیا د سورز مخکې د کرمان کې چې هغه شوی د حمله شوی وه، تروریستي حمله شوی وه، نو هغې په ایران کې اتم مسؤلیت احساس زیږولی دی. نو د هغې د لرې کولو لپاره داسې ښکاري چې ایران په درې هېوادونو حمله وکړي.
خټک صاحب، تاسو وویل چې ایران د عدم مسؤلیت له خاطر دا حمله کوي، نو حالات ته چې د منځنی ختیځ حالات ته ګورو، حالات خوب خرابې دوري، نو چې عدم مسؤلیت وي خو زر له منځ نه شتلی، امکان لري چې ایران بیا حمله وکړي په پاکستان.
پاکستان باندې خو ځکه ونه کې چې پاکستان خو پیسو کې پاکستان بیا وکړي، نو خو دا په دغه عراق او سوریه باندې زیات حمله وکړي، ځکه چې هغه دې تو ان لري چې جواب ته وایي کنه. نو نور تاسو پس ترکی بن نشی کوله پاکستان به ما یقین نه دی په بل په بات بو نکړی شي. نو ادمه مسؤلیت لري کول پر دغه یوای مخیال د شي دغه تبلیغات بو کی بس موږ مقدا شي وکړو موږ جشل د لمنځه یوړو وغیرہ.
د ایران او د پاکستان له 2020 کال را په دی خو روابط ډیر شو که په خاطر وکتل شي، څه فکر کوي چې دغه بریډونه چې په یو بل باندې وکړل دا به د دوی ترمنځ د وی موډل لپاره روابط بیا هم خراب و نه ساتي که حمله مونږ کی؟
ایران او دی پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي. د ظاهره دا خو مناسباتو زکه چې زایمان چې یو بل سره سیاسي زایمان چې یو بل سره ویني نو خپل خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولار پات شوی دی. ایران خپل ځان ته ولار دی، روسیې سره ولار دی، همدغه سرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې د مذهبي محفلو کې عمیقه ده، او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده، دلته مشکلات د سطح لاندې ډېر اختلافات شته. خو دا د ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي، خدا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینډو کې چې دا
خټک سپ په یو برخه کې چې پاکستان او ایران سره نږدې دي، د دواړو یو ډول دشمنان بلوچستان دي، لیکن فکر نه کوي چې دغه حمله به د بلوچستان بغاوت په یو ډول تقویه کړي، ځکه چې ډیر به یاد شي، ډیر به رسنی شي.
او دې کې شک نشته، دا خو تاسو ګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاه او دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې به کوردو باندې د کوردان په دې کې اخیره کې را برسیر شو کنه. دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي، حیثیت د دولت تنظیم شوی دی. نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی ګی رسنی زکیږي او تاسو خبره سمه ده.
د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک و چې د ایران او پاکستان پر ورستیو ناندریو او دغه ناندریو پر راتلونکو وضعیت خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري لشپګم ټولګي پورته تر په هنتونونه پورې انجونې زده کړو او تحصیل منه شوې دي او د کار تر څنګ په ګڼو نورو برخو کې محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په منسوب یو پیغام کې چې تازه خپور شوی دا شوی چې د دوی په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ښځو یو شمېر فعالان بیا له دې ادعا سره موافق نه دي. تفصیل په دې راپور کې له همایون هیواد اورو.
سره له دې چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوې او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوې، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړي ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هبت الله ته په دې منسوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوې چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ ماده یې فرمان هم صادر کړی.
امارت کې بشر حقوق نه دي مراد شوی، د ښځو حقوق نه دي مراد شوی، د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مو صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. مولا هیبت الله ویلي دي چې د ښځو په اړه فرمان او شرحه به چې په نږدې وخت کې خپاره شي، امر شوی چې ښځې دې په زور نه واده کیږي، د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي، د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې مولا هیبت الله خونزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي، خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د مولا هیبت الله خونزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې، او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی؟ آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري، بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو لپاره دوی په زندانونو کې
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومې کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا مني نه.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارني وکړه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همدا شان ویلي دي چې کوي حکومت ختميږي، همدا تفریقه او اختلافونه به نړوي. د یادونې د چتر مولا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو، خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې ترڅنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکونکي نیول شوي او د شلو په شاوخوا کې نور ټپیان شوي هم دي. تفصیل له سنا کا کړه. او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندوی کارکونکي نیول شوي او 22 کارکونکي ټپیان شوي دي. یا د ادارې د چهارشنبه په ورځ د راپور په خپرولو سره زیاته کړه چې په تیر زیږدیز کال کې د بشردوستانه کارکونکو سرچینو او امکاناتو په وړاندې تاوتریخوالی په دې هیواد کې بشردوستانه فعالیت خورا اغیزمن کړی دی. دوچا په ټکو د پیښو د دې سازمان په بشردوستانه هڅو کې د ښکېلو کسانو خوندیتوب او امنیت ته د پام وړ خطرونه رامنځته کړي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې یوازې د تیر کال په دسمبر میاشت کې 11 مرستندوی کارکونکي د طالبانو لخوا نیول شوي وو چې لیو کارکونکي پرته پاتې نور لیوونه وروسته خوشې شول. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو لاسرسی له سختو خنډونو سره مخ شوی دی. راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې د دوی د بشردوستانه شریکانو لخوا 1215 پیښې راپور شوې دي. اوچا د طالبان حکومت چارواکي او وسلوال کسان په 2023 کال کې بشردوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو د لاسرسي پر وړاندې د 95% خنډونو مسؤول وبلل، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. اوچا ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ بشري مرستو ته د بېخنډه لاسرسي ملاتړ کوي، او په ورته وخت کې د دغو مرستو په رسولو کې د ښځو رول مهم بولي او د هغوی نشتوالی یې زیانمن ګڼلی دی. څه باندې یو کال وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع کړل. په کابل کې یوې میرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او لا هم له خپل کور څخه په آنلاین ډول له یوې نړیوالې مرستندوی موسسې سره کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د مرستو رسولو بهیر په ځانګړي توګه د ښځو ته کم شوی دی.
د دې لپاره چې موږ په کور کې یو او نشو کولای ساحې یا دفتر ته ولاړ شو او یا هم د ښځو وضعیت له نږدې وګورو، نو له همدې امله دا مرستې ټولنې په تیره هغو کونډو ښځو ته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستې وې پیکه شوي دي. ځینو موسسو له هغوی سره مرستې کولې چې دا مرستې آن له منځه تللې دي.
بعضې از موسسات بر از اینا کمک میکردن.
په ورته وخت کې په کابل کې میشتیاړې میرمنې دا کوي چې بشري مرستې په شفاف ډول نه ویشل کیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له مرستندویو موسسو څخه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
کومک هیڅ وخت اوله ته دریافت نکردیم،
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه له موسسو او نه هم له دولت څخه. همدا ستونزې لرو. ډیری کسان واسطه کوي او معلوم اداره خبره ده چې د کوڅې وکیلان د مرستې په لیست کې د هغه کسانو نومونه لیکي چې پلوان یا دوستان یې وي.
سره له دې چې د مرستو په رسولو کې تل د طالبانو حکومت د مداخلې په اړه ادعاوي شوي دي، خو دوی د مرستو د رسولو په بهیر کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې هڅه کوي د مرستې په شفاف ډول مستحقو کسانو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ورزو او روزګان ته هلته خلک د سیم کارت په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي او تر ډیره د افغان بسیم شبکې ته چې دا مهال د پوښښ ساحه پراخه ده مراجعه کوي، خو وایي چې په ورځو ورځو سیم کارت نه ورسیږي.
د خلکو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومې وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته د حالات دي او د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره هم دغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دی. د چوری ولسوالۍ د خوشخدیر د سیمې اوسیدونکي دي، وایي چې د پرله پسې درو ورځو راتګ وروسته بیا هم نه دي توانېدلی چې سیم کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلم، دوی بچانو سره معلومات کوم، درې مدد غلم ورځ غلم وروره د وطن مو خوشخدي دي ولسوالۍ مې شوره ده. نو دغه زموږ مشکل دا چې راحل کړو، ورځ د موږ ګناه چی شته نو موږ څه وکړو؟ نن مې درېم ده چې زه ځم ورځ ما ورځ زه روپۍ په کرایه څخه ولاړ نه سي ولا کله سیل لرو چې راسل ته دا مشکل دی ورور مشتر سم کارت نه راکي.
دا ورزګان دا اوسیدونکي زیاتوي چې دغه تل ډیر داسې کسان هم شتون لري چې تر وو او تور ز زیات انتظار یې کړی خو بیا هم سم کارت نه دی ترلاسه کړی. دی وای سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای سي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بیسیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی او د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دی.
په اندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 8 ورځې او 10 ورځې کې یو سیم کارت به تامه دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کیږي. زه په روزګان ولایت کې ډیره ستونزه دغه چې په ولسوالۍ په لری اطراف سیمو کې چاپ له د افغان بیسیم غیر بل شبکه کار نه کوي. ډیره ستونزه د یو سیم کارت راستل د کریمان په اوټوب تو وخت اخی. نو دلته مسلمانان ډیر ورسره په تکلیف دي، نه د سپینجر احترام ستا، نه مثال د یو مایوب احترام ستا، ډیر په تکلیف دي مسلمانان.
د ورزګان اوسیدونکو د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریت دي ناوړه ګټه نه پورته کوي او په ولسوالۍ کې جوړته څنګه پرانیزي.
ودی غزیږي ولسوالۍ ترې وغزیږي حالت لري. اری ولسوالۍ کې بهش نمائندګي جوړه شي، حالت خپل کار خپل حالت تاریخ خپل کار ورته پاله کې دی. خو نه کیږي چې د غزو دم دل تر روانې دروازګانم دل لري روانې د چرچینو دم دل لري روانې دل لري پریو دغه خون بره دا به سالي و درې انسانان ته وګل شو ته ولاړ دي. دا په څو ورځې بنو بس ورسېږي.
دلته کله نوبت ورسېدلې، کله نه ورسېدلې، کله چې نوبت ورسېږي هغه سمکاټونو هغه باندې خلاص. نو خلک دغه سول سره ډیر مخ دي چې د دې لپاره یو ترتیب فعال ساغه ترتیب دا شي په ولسوالۍ کې د دې څنګه ورته فعال سي او بل داسې نظم او ترتیب ورته فعال سي.
په ورزګان کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې سمکاټونه زکه زیات خلک اخلي چې د افغان بیسیم مسولینو د جمهوریت تر سکوت وروسته سم دستی خپل خدمات د ورزګان تر ټولو ولسوالۍ وغځول او افغان به سیمي وازنی شبکې ده چې د اورزګان په ټولو ولسوالیو کې فعالیت لري، خو خلک بیا هم د فعالیت او خدماتو خوشاله نه دي، ځکه د دې په خبره چې انټرنیټ یې سلو او اړیکې ګډې وډې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان بی سیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. بلخوا د اورزګان طالب سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې د افغان بی سیم مسؤلین یې اړیستلي دي تر څو په ترینکوټ ښار کې بله څانګه پرانیزي او دغه راز په یو شمېر ولسوالیو کې. د دغه ولایت د والي ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغان بی سیم زیات کارول کېږي، مرکز کې دوه نمائندګۍ لري، یو نمائندګۍ چې د بهراود ولسوالۍ کې لري، او د ولایتي ادارې په خاص هدایت سره خصوصا د جوالي صاحب هدایت سره هغه به په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم د افغان بی سیم مخابراتي شبکې یو نمائندګۍ فعال سي، او همدارنګه نور هغه ولسوالۍ کې چې هغه خلک ورته ضرورت لري او د هغو لپاره وسایل ټیمونه برابر سي، هغه به هر ولسوالۍ ته ځي او هلته به خلکو ته خدمات وړاندې کوي او سیم کارتونه به ورکول کېږي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې دا مهال افغان بی سیم ایم ټي این اتصالات روشن او سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري، چې په ټوله کې خلک د خدمتونو د ټیټ کیفیت او لوړې بې څخه شکایت لري.
اوریدونکو د دغه خبرونه د پایشي بوته نږدې شوی، او البته د خبری ټولګي د پایشي بوته یو رستای راپور راخلو د طالبان حکومت په کابل کې د کاج کتابتون و تاړه دا چې ولی تفصیل له سناکا کړه ورو.
د طالبان حکومت د کابل په لویدیس کې د کاج کتابتون تړلې دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه د ښیي چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومې میاشتې په شپږویشتمه د کابل ښاروالۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی. کاج کتابتون د کابل ښار په لویدیس کې د کاج پر ښوونیز مرکز د ځانمرګي بریدو قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د ده د نه پیژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکو او د دې کتابتون غړو شکریا او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
د اونجه شاګردان زیات کتاب مطالعه میکردند،
ډیر زده کوونکي هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه، چې زه یې د یوې دوام ورکوونکي په توګه ډیره خفه شوم، ځکه دا کتابتون په ډیرو هڅو جوړ شو.
بستانی کتابخانه هم میتونه منجر به
د دې کتابتونونو تړل کولای شي د چړنې زده کړې او کلتوري سرچینو ته د لاسرسي د کمولو لامل شي، چې د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین دي. دا ګام کېدای شي معلوماتو ته د لاسرسي او د ټولنې لپاره تعلیمي فرصتونو ته د لاسرسي د محدودیت لامل شي، کوم چې ټولنیز او اقتصادي زیان لري. دا ډېره ډارونکې ده چې یو ارزښتناک سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیس کې د کاج پر ښوونیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویاند نعمت الله پارنګسیونه غوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او که نه. د کابل په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز د 1401 کال د تلې په اتمه هغه مهال ځانمرګي برید وشو چې د دغه مرکز زده کوونکي د کانکور د ازموینې د ورکولو په حال کې و. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ویلي وو چې په دغه برید کې 350 تنه وژل شوي او یو سلو لس نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی د ماخستان 9:30 بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د غراز د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته. ایران وای په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لاستنه وجل شوی چې د ورستۍ معلوماتو لمخې ټول پاکستانی اتبادی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا نن پر خپل ایک شبکې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي چې وجل شوی کې څلور ماشومان او یو شمېر ښځې هم شامل دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ایرانی پوځیانو د سه شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ چې د پاکستان غبرګونی وپاره. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا د طالبانو غوښتي چې د افغان جنوب پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. دا څویم ځل دی چې ښاغلی کرزی له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو او چارواکو سره په خبرو کې دغه مسلې یادوي، خو د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو تر اوسه د نړیوالو او د افغانستان د سیاستوالو پر دغو غوښتنو سر نه دی خورولی یا غوږ نه دی ګرولی. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله ښیي چې سګ 2023 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د لمنځه تلو او کنټرول وروستی کال وي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو یا د ګوزن ریښې یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې نږدې 20 فلسطینی وسلوال وژلي دي. د اسرائیلو پوځ نن دا خبره د 13 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده، او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. تاسو خبري چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزل لارې د پاسپورت د ورکړې بهیر پیل شو چې لډیر غنی غونې سره مخامخ دی. یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شته ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنې کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه آسان او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي. په افغانستان کې یو شمیر به ځای شو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي رادیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده. د مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده. اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو. تاسو خبرې چې په دې ورسوي کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا ورسته کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل. دا چې دغه لید کاتب د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ واکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکو شو ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم مهروي پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه. محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورت رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې اطلاع نه راکړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. ټول پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي، پلمې جوړي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دی. دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونش. او د چې کم کسان دی هغه ته جوړیږي، هغه خپل کسان معلوم دي، هغه له په منډه باندې په بیړه باندې ورکړ کیږي. لکه هفته کې میاشت کې 10 کسان هم کتلی دي، 10 کسان هم کتلی دي چې هلته راغلي دروازه کې ولاړ دي، یو زنګي والی دی، پسې شاته بل موټر راغلی دی، نه ایستلی دي، اغوستي دي پاسپورټونه، نه پوهیږو چې دا کوم رقم کار دی.
سلامونه او نیکی هیلی د آزاد رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته. ولی ولا زلام خبرې کوم له ننګرهار ولایت څخه تاسو سره. د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورټونو د بیا شروع کېدو لپاره، زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسه کې شروع کوي. زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم دا ده چې په آنلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړې ده، دغه پروسه دې لا چټکه کړي، ولایتونو کې دې د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړي. همداراز هغه کارکوونکي چې د پاسپورټ ریاست اړوند کار کوي، په هغې شمېر کې زیاتوالی راولي. نو زما دغه نظر چې تر څو په آنلاین شکل دغه پروسه چټکه کړې نه او په آفلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي، دا فکر کوم دا نور ګډوډي رامنځته کوي او همدار ستور بازار ته لاره هواروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکمانی مل ننګرهار څخه مې درته دا میسج ورخه. موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کیږي چې سفتی نام کړی دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري، نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولای شي. خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفتی نام کړی، هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوي دي که چیرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي، نو باید $1000 ورکړي، او ټول همدغه فروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رفیع الله د کلی پودنخوا کې پکې څخه یم، او د رئیس د پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري، د رشوت جلکاري او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي. که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه مال شرایط قانوني جزاوی باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي. او بل د کورنۍ شرایط وزارت وزیر صاحب ته خندا وښتنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي کبل وي مسلکي کسون شهیدون ورساوي ا باید وګمري ا باید نه د وطن سره خیانت کوي نه د خاور سره نه د خالص سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذ ټول ته سلامونه لکه هیله احترامات. پیغام کوم دا چې دا پاسپورتونه کبه ته اسانی راول او دا کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما دروځي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې باندې قانوني باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم. ما ته اوس پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل. میزان په 15 اول اسمبلې په 15 باندې تاریخ چې اسمبلې په 15 باندې تاریخ ورکړ، بیا هغه ختم شو. میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو. نو زه هم کدا نو په رئیس ته څو طرح جوړه کی چې دا مشکلات نو سره اخلاص کی او قانوني بڼه بنا شو کولای شو راځي جوړي ته خپل اصولي طریقو سره.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د پاسپورتونو د ورکړې په تړاو پریخیو په دې هله چې دا کوم ستونزې چې یاد شوې د غوستونزو ته د مسؤل چارواکو لخوا رسیدګي وشي. مونږه هڅه کوو په هر خبرونه کې چې د طالبانو له مسؤل ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبرې وکړو، خو له بعد مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي. خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړې دې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په دې ورسره کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربیره په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل. په ظاهره ښاغلی فضل الرحمن ویلي چې یو هدف د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پای ته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د وی فضا رامنځته کول دي. آیا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري؟ په همدې او نورو مسئلو مې د چارو د کتونکي عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنې نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایطو حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشرک نه ده چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرف نه په پاکستان کې دا اوسنۍ سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی. یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي هغه هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله دا هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډیره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډیر سهاغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډیر جیګ وي یا د هغه د سوي نه جیګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وه په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز ترمدغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې دی کوم داسې ښه دغه نه لري، په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسېږي. دا بل سوال دی چې هغه په دنیا پر
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګه مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوي پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته؟ ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلي دا معنا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره یې وکتل په کندهار کې.
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهات لړۍ په خوا په جمهوریت کې روانه و. هغې وخت کې به افریا صاحب خټک را روان و، محمود خراچک ځای به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داول را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاصه کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا غي پاړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خدای منا ورکړي چې دا به څه د دې به څه فائدہ وي. یو بل دا د کاغذ اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په عین وخت کې دا هم امکان لري چې طالبانو به ورته ډیر څه سویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاو نه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب روسته پښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېر امیدواری نشته چې دغه د افغانستان او پاکستان کوم ستونزې چې د دې سفر سره هواري شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزې د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاد فضا برابر کړي. کې د ټي ټي پی موضوع تراشو ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړي دی، عمل مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دی. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوې دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کېږدي یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کېږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کومه غونډه هم کړې وه.
ګورې ټي ټي پی پاک لبانې بزې دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چا کوم ځکه جوړ شو د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوي سیف الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا داسې وي مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی باید خود بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو که سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د چارو شنونکي عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو اوس هم ساسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د هلمند ولایت څخه ستاسو پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم چې وسته لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلوده دي، نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کسره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده. زه خو پر تاسو د ژغ کوم ستر هر چا خو د ما پیغام رسوي سی ورس.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ رادیو قدرمنو او زړه ترانه دي کارکونکو ته ځانګړی سلام. د دې څخه او سیاتمنو ورو بیاس تاسو سره لرم ملت او د افغان غریب ولس رادیو زندہ باد یم زندہ باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته، خدای دې وکړي ټول به ښه او روغ یاست.
سلام علیکم جوړ تازه تکړه خیرت بخیر یاست، پیدار یاست، خوشحاله یاست، تکړه یاست، بخیر یاست، مزوک یاست. زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
سلام علیکم، نوم می جمیل دی، کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوی کډوالی راغلی کابل ته د پاکستان نه، او موږ سره ما غتورخم کې یو ځل مرسته شوې ده، 3000 افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده، او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو، خو تر ننه پورې د درو مېشتو کې موږ سره چا امداد نم مرستندوی ټولنه کړې ده. نو طالبان غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نو مجرونو سره په کار روزګار کې په مرستو کې سو مرسته کیږي یا نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم از د پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو، درې میاشتې مخکې مې کډله پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایه باندې، او دلته راته د آی ایم دفتر 15000 وته سو باندې راکړي چې تر ننه پورې ما ته وړو او یا نور خوراکي توکي یا د جمعې اغوستان چانه دی راکړي او کوم نور کومک شوی دی. سرپناه نه لرو، زه لرو فلحال د بل چا همسایه یو، او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی، نوم ششتي ګل دی، د ننګرهار ولایت ورسیدونکي. فلحال سره کومک نه دی شوی، 15000 وته سو باندې کومک نه رسته، موږ سره بیا چا کومک نه دی.
السلام علیکم زه د ډیرو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن ماجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم، او اله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د ماجرینو ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې ماجرینو ته ورکړي دي هغه د وعده کړې وي، هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما د لیاوایو سړي دي، اکثره ماجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل شي. مننه.
وراره په کندهار میوند ولسوالۍ کې د لمرو خوله بیخي سختي جوړه کړې ده. خلک بنجانې وي، بې عزته کوي، سرونه اخلي، بیخي سختي جوړه کړې ده. باید چې دا نشر شي، ځکه چې د دې مشران نه دي خبر. هغه ګرد نارې وایي چې ولس ته زیان مرسوي، ولس د ځانه خوشحاله کوي، خو دوی بیخي داسې کیسو ته لاس اچولی دي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته. زه د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ موجوده حکومت څخه دا غوښتنې لرو چې موږ ته موږ خو اول ولسوالۍ په مرکز کې ده، باید موږ ته ولسوالۍ په مرکز نه خپل ځای ته انتقال شي، او ورسره کلینیکونه او د آبادۍ پروژې، ځکه چې په تېر جمهوریت کې زموږ ته کار نه دی شوی، نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي. او موږ یوه غریزه سیمه ده، نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي، او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي، موږ ته باید کار وشي، او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي. مننه د ازادۍ راډیو څخه.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم اندړ د پکتیا ولایت سمخانۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې اندرسم. زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس ژوبل شوی ده، د غرو په سرو کې خوب شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو، اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي. ولس ډېر سپر حالات کې ده. قربان اسلام، سلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو ته دغه پیغام دی، ورور چې دا سیم کارټونه نو کوي، راباندې راډیر کې سیم کارټونه کم دي. ورور موږ داسې یو چې یوه دانه سیم کارت په 10,000 کلدارې امیس هغه هم یوه ورځ کار وکړي بیا بند شي. بیا کمپنۍ ناری وایي چې دا رجستر نه دی چې دغه سیم کارت وي، نو کوي اسانتیا راته جوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمزود ولسوالی دسپینه د کلی ازادی رادیو ته د پیغام پرېږدم. زموږ په ځای کې انټرنیټ بیخي ضعیف په زموږ د انټرنیټ شبکې نشته. زه د ټولو چارواکو نو زه می دا هیله د لاغو سید زموږ ولسوالی ته پام درنه وکړي. سرادی ولسوالی ده، یعنی یوه شبکه به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نشته. ولسوالی غاټه ده. ازادی رادیو زه می دا غوښتنه ده زه زما پیغام نشر کړي د ټولو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګیو ته مراجعه کوي، برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړی ده چې بغیر برکی تذکیرې، برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي، هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره همدا شاید چې دغه برکی تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته. خدای دې وکړي چې ښه او روغ وایست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ بیا ارزانه سي. نو ژر دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې، نو زه خپل روزانه داسې خپل د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا تی 1500 افغانۍ نه بسیږي ما واټساپ ته. 1500 افغانۍ د 2000 کلدارې کېږي چې کاروبار نه د لسر په کاروبار نه، نو بار سړی سو کې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. وایي زموږ پیغام تر اسلامي امارت ورسېږي، زموږ تر مشرانو پورې ورسېږي چې دا انټرنیټ ارزانه کې، او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره بازار دي چې ګران دي.
سلامونه نیکې احترامات مې ومنئ. زموږ دا پیغام دی ورور تر ازادي راډیو پورې. زموږ سره هېڅ مرسته نه کېږي، زموږ سره هېڅ کومک نه کېږي. ولې ورور موږ څه کړي دي؟ نو خلکو دا ډېرو خلکو دا دی وایي موږ تاریاک کړلي دي او بند کړي مو دي. نو ډېر خلکو تاریاک موږ په مندیکو کې کړلي دي، نو دا ولې نه ماتي؟ زموږ سره ماتي او د خکې د نور خلکو سره نه ماتي، چې کونده خلک د غوسه نه ماتي، زموږ سره ماتي. دا سره کوم خلک دي ورور؟ دا یا بند کې یا سم د ملکې. السلام علیکم، دا زما پیغام دی.
السلام علیکم د ازادي رجوی ټول کارکونکو ته السلام علیکم حضرت ګل احمد هاشمی هم د علمون ولایت څنګه ولسوالی ما نو هیله مده ده چې زمش په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات باندې موږ کوم دا هیله در سره کړه د ازادي رجوی کارکونکو ته سلام کوم او دا هیله لرو علمون څنګه ولسوالی
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام باد مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی نو مور ور د حکومت سمو سره مرستو په سلام
دا وستاسو پیغامونه په د هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي د پروګرام په ورستوي کې راځو د ورکو شو عزیزانو د لټه د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوان داخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړه کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شه او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1 وسلام په احترام
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دای خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پام دی سیمه کې وي کله نه کله به داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د معلومو مزدوري کوي یا د ځکه جوړول کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کې او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-2-8-1-9
په همدې سره دا پروګرام پایتر سیګي او زلبیا ل خپل همکار طاهر خان د غراز ل بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړي و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان نظر دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسبي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کورشته دی د واتس اپ شمیره 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 څلور سو شل 22 یو سل 12 یو څلويشت 15.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.